السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه پای ته ورسیدل دا د صفی الله ستانګزای مو د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه د 1409 نویم کال د سلواغې دلوي لمړۍ د 2020 کال د جنوري شلمه تمه ده جیو بایدن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د اوسني پروګرام اکثر راپورونه د بایدن لوړې او د هغه له ادارې د افغانانو تمو ته ځانګړي شوي. خو تر هغه مخکې خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په سعودي عربستان کې د اسلامي پراختیا د بانک له مشر سره په افغانستان کې د پراختیا پروژو په تمویل خبرې کړي. د بلخ والي فرهاد عظیمي وایي د یو تښتول شوي ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون 21 کسان ټپیان شوي دي. او د امریکایي رسنیو راپورونه وایي ایراني چارواکو یو ایراني ولس له امریکایي سوداګر په جاسوسۍ تورن کړی. پوره خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په سعودي عربستان کې د اسلامي پراختیا د بانک له مشر بندر هجار سره په افغانستان کې د پراختیایي پروژو پر تمویل خبرې وکړې. حنیف اتمر پرون په درې ورځني سفر سعودي عربستان ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون ازادي راډیو ته وویل
د دې سفر موخه دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا، سعودي عربستان د دولت له ملاتړ نه د افغانستان د سولې له بهیر څخه یې کړی ده، قدردانی او د اقتصادي او تجارتي اړیکو پراختیا ده.
سعودي عربستان تر دې مخکې په وار وار د افغان دولت په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ څرګند کړی دی. د بلخ والی فرهاد عظیمي وایي د یو تښتول شوي ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون 21 کسان نیول شوي دي. دغه ماشوم درې میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې وتښتول شو چې تر اوسه یې د موندلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د بلخ والی فرهاد عظیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې قضیه زیات پرمختګ کړی، تر شلو زیات کسان مخکې نیول شوي وو. یوه ښځه چې موږ ورباندې شکمن وو په وروستیو ورځو کې نیول شوې ده. هیله من یو د هغې په مرسته د نورو تښتونکو څرک ولګوو.
د تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی وایي تښتونکو ورڅخه د 1 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. جمهوري ریاست تېره شنبه وویل ولسمشر محمد اشرف غني د بلخ چارواکو ته خبرداری ورکړی که دغه ماشوم پیدا نه کړي ټول به له دندو لیرې کړی شي. د تښتونې د دې قضیې په تړاو د بلخ ترڅنګ په کابل کې هم ګڼو کسانو مظاهرې کړي دي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي د دالې بند استملاک چارې له بشپړېدو سره به د زرګونه کرنیزې ځمکې خړوبېدو ته زمینه برابره شي. د دغه بند استملاک چارې په دې وروستیو کې چټکې شوي او په ځینو ساحو کې د پرتو ستونزو پر حل بحثونه شوي دي. د والي ویاند احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو تعقیبي غونډو کې پر همدې موضوع بحث شوی.
پر هغه مواردو باندې بحث ترسره سو چې د دې استملاک چارو د ټکنی کېدو سبب ګرځېدلې. موږ هڅه او کوشش دادی چې د افغانستان په کچه دغه لویه پرمختیایي پروژه چې تقریبا د کندهار پر کرهنې به د راتلونکو 400 کلونو لپاره مستقیم اغېز ولري، د دې عملا رغنیزې چارې ژر تر ژره پیل کړو.
د دالې بند بیا رغونې او احیا تفاهم لیک 2 کاله مخکې په کابل کې لاسلیک شوی او پلان دا و چې تیر کال دغه چارې په 4 پړاوونو کې بشپړې، خو د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله دغه چارې نه دي بشپړې شوي. د بند بیا رغونې ته 400 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو. تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. د ننګرهار د والی ویاند وایي پرون مازیګر په سپینغر او سره رود ولسوالیو کې د 2 هوایي بریدونو په مهال 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. عطاءالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د 2 جلا هوایي بریدونو په پایله کې د عبدالزاده مشهور په سنګری او برج په نومونو د 2 قمندانانو په ګډون 10 وسلوال طالبان ووژل شول. د دې وسلې او مهمات تخریب شوي دي.
ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چین د اویغور اقلیت په وړاندې چې اکثریت مسلمانان دي عام وژنه ترسره کوي. مایک پومپیو پرون سهشنبه دغه څرګندونې پر چین د فشار راوستلو لپاره په خپله وروستۍ کاري ورځ کې وکړې. ښاغلي پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې وویل، زما په باور د عام وژنه روانه ده او شاهدان یو چې له چین څخه د اویغور اقلیت د ورکېدو لپاره سیستماتیکه هڅه کیږي. د بشري حقونو د ډلو په باور شاوخوا 1 میلیون اویغوریان او نور ټبرونه چې اکثریت مسلمانان دي د شینجیانګ په کمپونو کې توقیف شوي. چین دغه تورونه ردوي او وایي دغه کمپونه د حرفوي روزنې لپاره دي. د امریکایي رسنیو راپورونه وایي ایرانی چارواکو یو ایرانی ولاسله امریکایي سوداګر په جاسوسۍ تورن کړی. دا تحول په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په وروستیو کې د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکېچ زیات شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري اژانس ته په یوه اعلامیه کې تایید کړی چې د ایران لخوا د یو بل امریکایي وګړي د نیول کېدو په اړه له راپورونو خبر دي. او د اروپایي ټولنې یو چارواکي له روسیې وغوښتل چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی او د هغه نور توقیف شوي ملګري خوشي کړي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزیپ بوریل پرون سه شنبه په بروسل کې اروپایي پارلمان ته په وینا کې وویل،
د ښاغلي ناوالنی حقونو ته باید په بشپړ ډول له کوم شرط پرته درناوی وشي او دا حقونه پر ځای شي. د عدالت سیاسي کول د منلو وړ نه دي. له روسي چارواکو غوښتنه کوو ناوالنی، نور ژورنالیستان او فعالان چې د ناوالنی د ستنېدو په تړاو نیول شوي خوشې کړي.
د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې په جرمني کې درملنه روانه وه تېره یکشنبه موسکو ته له ستنېدو سره سم ونیول شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي درې. هرات اسمان نیمه وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه منفي دوه. کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه منفي صفر. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي یو. او بلاخره جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه څلور اټکل شوې ده.
خبرونه مو اوریدل. له هغه وروسته مو د هوا حالات اوریدل. ورزو د پروګرام معرفي ته د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا نوې ولسمشر جو بایدن به نن لوړه پر ځای کړي. افغانان له جو بایدن څه توقع لري؟
موږ افغانان د ښاغلي جو بایدن څخه غوښتنې او توقعات ورڅخه لرو. یو دا ده چې د افغانستان د حکومت سره د مرستو په برخه کې ځانګړې په توجه کې.
نوم غلام علی خانجی ده، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د امریکا د نوي حکومت او نوي ادارې نه مودا غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت سره کوم امنیتی تړون کړی دی، ستراتیژیک تړون کړی، دا هغه به هغه ته وفاداری هغه
اخوا. د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالد ترامپ خدای پامانی وکړه او د امریکا نوي حکومت ته د بریا چانس وغوښت.
As I conclude my term as the 45th president of the United States.
نور مسائل حمل روحی لدا تر پای مملتیا وکړی. رازو د پروگرام لومړی مطلب ته. نن د امریکا نوې ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم پر ځای کوي. ښاغلی بایدن به د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د امریکا د ولسمشر په توګه باندې لوړه وکړي. د افغانستان حکومت د امریکا له نوي حکومت د کابل او واشنگتن ترمنځ د شویو تړونونو د درناوي غوښتنه کړې ده. وسلوالو طالبانو ویلي دوی تمه لري ټاکلی ولسمشر جو بایدن د طالبانو او واشنگتن ترمنځ لاسلیک شوې موافقې ته ژمن پاتې شي. خو یو شنونکی وایي د بایدن تر واکمنۍ لاندې به د افغانستان او امریکا ترمنځ سیاسي مشارکت بهتره شي. په دې اړه پام وکړئ، د صالح محمد صالح راپورته.
د امریکا د متحده ایالاتونو نوې ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه په داسې حال کې د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو ټیټې سطحې یعنی 2500 ته رسول شوی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله سالی وایي کابل د امریکایي ځواکونو د شمیر کمېدلو ته اندېښنه نه لري. شغلی سالی د بی بی سی له نړیوال سرویس سره په خپل مرکه کې ویلي کابل او واشنگتن په خپلو کې د بیلابیلو همکاریو تړونونه لري.
We would ask them to respect
مقبل هغوی غوښتنه وکړو هغو موافقو ته درناوی وکړي چې له موږ سره یې لاسلیک کړی دی. دوی له موږ سره د ستراتیژیک شراکت تړون او دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړې ده. د هغو پر اساس دی دوی افغان حکومت ته اطلاع ورکړي او د ځواکونو د مناسب او منظم اخراج په باب دی له افغان حکومت سره کار وکړي.
تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو په برخه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ پر همغږي ټینګار کړی وو. خو اوس لول طالبان بیا د امریکا له ټاکلي ولسمشر جو بایدن څخه غواړي هغې موافقې ته ژمن پاتې سي چې دې ډلې له امریکا سره د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي پرون سیشن به له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جو بایدن له ادارې وغوښتل.
جو بایدن حکومت هغوی هم باید دې نقطې ته جدي متوجه اوسېږي چې د دوهې تړون عملي کړی سي څو پورې د امریکې د اوږده جګړه پای ته ورسېږي ورسره د افغانستان خلک هم دغه بدبختۍ او جګړې نه راووځي.
جو بایدن د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت او د دغه ماموریت د راتلونکي په اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې. خو په واشنگتن ډی سي کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار فکر کوي چې د جو بایدن د ادارې او کابل ترمنځ به سیاسي شراکت بهتر شي.
سیاسي مشارکت به د جو بایدن د ادارې کې بهتر شي خو دا به یو څه شرایط ولري. اول دا چې د جو بایدن نوې ادارې لپاره ډېر لومړیتوبونه دي په داخل د امریکا کې د چین سره د روسیې سره نورو سره دا به لږ څه وخت ونیسي. دویم مسله دا ده چې دا اوس هم د واشنگتن او د کابل رابط ډېر ښه نه دي. بخصوص د قطر پروسې د کابل یو تشکونه راپورته کړي دي. کابل باید یو ډېره قوي ډیپلوماتیکه دستګاه په واشنگتن کې فعاله کړي.
د افغانستان حکومت د جو بایدن له ادارې د کابل او واشنگتن ترمنځ سویو موافقو ته تعهد غواړي. طالبان بیا په قطر کې له امریکا سره لاسلیک شوې موافقې ته د ژمن پاتې کېدو غوښتنه لري. د امریکا ټاکلي ولسمشر جو بایدن شایي پر روانو څو ورځو کې د افغانستان په باب د خپلې ادارې د پالیسۍ جزئیات په ډاګه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوګیاست 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې ملک څنګه چې وویل اکثر راپورونه د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري او له هغه نه د افغانانو د توقعان او تمو په اړه باندې جوړ شوی دی. له هغې ډلې اوس راځو یو راپور ته چې عام افغانان د امریکا د نوي ولسمشر او دغه له نوي ادارې څه غواړي. د افغانستان اکثرو خلکو د امریکا او افغانستان ترمنځ د شویو تړونونو د درناوی غوښتي او همدارنګې د افغانستان له دولته د امریکا متحده ایالاتونو په مرستو باندې ټینګار کړی دی. د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي بیا له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو په مسؤلانه وتلو او د سولې له پروسې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی څو ساعته وروسته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم پر ځای کړي، یو شمیر افغانان د افغانستان په اړه د امریکا د نوي حکومت پریکړو ته انتظار باسي. ښاغلی بایدن به نن چهارشنبه د جنوري په 6 د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي او مدني فعالان وایي هیله لري چې ښاغلی بایدن به د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د تیرو دوه لسیزو لاسته راوړنو ساتلو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ولایت دوه اوسیدونکي سیف الله او روحینه وایي
د امریکا د نیوی ولسمشر جو بایدن زموږ غوښتنه ده چې دوی په افغانستان کې اوسنی وضعیت د پای ټکی کېږدي، له دې سره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
د جو بایدن نه هیله لرو چې په خپل نوي حکومت کې د افغانستان حقوقو بشر ته، د جنګ ختمېدو ته او د افغانستان اقتصاد ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي هیله لري چې د جو بایدن حکومت به په مسؤلانه ډول له افغانستانه بهرني سرتیري وباسي او د سولې له پروسې به ملاتړ وکړي. د قومونو په چارو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار شاهزاده مسعود:
زما په اند باندې امریکای نوی جمهور رئیس چې د لوړ مراسم ترسره کوي، په کار ده چې د نورو خپلو داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یو خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستانه ووزي، باید په ډېر مسؤلانه شکل باندې ووزي، او په عین زمان کې دغه بین الافغاني مذاکرات چې اوس په دوحه کې شروع شوي دي، د دغه کومک وکړي د منطقې د هیوادونو سره مشترکه چې په افغانستان کې یو دایمي سوله او ثبات د تل دپاره راشي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې که د امریکا راتلونکي ولسمشر غواړي په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي، باید دا پروسه د دواړو لوریو په همغږۍ ترسره شي. خاغلی غنی له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو طرح باید د دواړو هیوادونو د ګټو پر اساس جوړ شي. دغه شان د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د ښځو د تیرو دوه لسیزو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي. د افغان ښځو د ټولنې رئیس فتانه ګیلانی ازادي راډیو ته وویل:
چې افغان ښځه غواړي په عمل غواړي چې وګوري، هغه دی چې ختم دی جنګ دی، او بله دا دی چې د ښځو کوم کارونو کې مسایلو کې باید توجه جدي وشي. او معاون چې د جو بایدن یو ښځه دی، د هغې نه هم زمون خواهش هم دا دی چې د ښځو کارونو باندې توجه زیاته وشي، او په سلو خبرو کې باید ښځو د عملي کارونه وشي.
د غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتیږي. که څه هم په قطر کې د افغانستان او طالبانو استازي د سولې په خبرو بوخت دي، خو تر دې دمه په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګونه نه دي شوي. نږدې لس میاشتې وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه، خو د افغانستان په جګړه کې تر دې دمه سوړوالی نه دی راغلی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
امریکایي ډیلی کالر خپرونې په افغانستان او عراق کې د امریکا پوځي حضور ته کتنه کړې او مطلب په دې کرښو چې بایډن داسې مهال د ولسمشرۍ دنده پیلوي چې په دوو لسیزو کې په دواړو هیوادونو کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر بل هر وخت ډیر کم شوی دی پیلوي. خپرونه د امریکا د دفاع د سرپرست وزیر کریسټوفر میلر د تېرې جمعې د ورځې اعلان ته اشاره کوي چې ویلي و دواړو هیوادونو کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته کم شوی دی. خپرونه وړاندې لیکي میلر دا هم ویلي و چې امریکا چې په افغانستان کې د نږدې شل کلنې جګړې پای ته رسېدو ته تر بل هر وخت ډېر نږدې شوې، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د روانو خبرو هرکلی کوي چې په نتیجه کې به یو سیاسي جوړجاړی او یو هر اړخیز او تلپاتې اور بند وشي. د ډیلی کالر په لیکنه اوس چې د بایډن ادارې ته د سولې روانې خبرې په میراث رسېږي، تر اوسه دا نه ده روښانه چې آیا دغه پروسه به مخته لاړه شي او که نه. خو خپرونې د جک سلیوان چې د بایډن په اداره کې به د ملي امنیت د سلاکار په توګه دنده پیلوي، د تېرې دوشنبې د ورځې هغه څرګندونې راخیستې چې ویلي دي نوې اداره به له افغانستان سره د ښه نیت خبرو اترو ملاتړ وکړي. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو د جنوري له 15 راهیسې په دوحه کې د خبرو بل پړاو پیل کړی، خو دواړه لوري تر اوسه نه دي توانېدلي چې د بحث لپاره د اجنډا پر مهمو ټکو سلا وکړي. امریکایي نېشنل ریویو خپرونې هم همدا مسله څېړلې او په پیل کې دا پوښتنه چې له افغانستان او عراق څخه په بشپړ ډول د ځواکونو ایستلو ته څومره ور نږدې شوي و راپورته کړې ده. نېشنل ریویو لیکي په اوس وخت کې په افغانستان او عراق کې چې دواړه هیوادونه د ترهګرو په ګډون له مختلفو وسلوالو ډلو سره په جنګ کې دي، د امریکایي ځواکونو شمیر تر نورو په سیمه کې د امریکا په نږدې متحدینو کې د ډېره امریکایي پوځیانو په نسبت ډېر راټیټ شوی، خو یو شمېر داسې استدلال کوي کوي چې په دغو هیوادونو کې د یوازې هغومره پوځیان وساتل شي چې د سفارتونو او د ډیپلوماتانو د امنیت لپاره ورته اړتیا وي. د نېشنل ریویو په لیکنه ستونزه دا ده چې د امریکا سفارتونو او خلک له کلک امنیت څخه برخمن دي، خو نور امریکایان چې په دې هیوادونو کې کار کوي هغه له پامه غورځول کیږي. لیکوال دا پوښتنه راپورته کوي چې یا به د احتیاط له مخې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان او عراق د دولتونو د ملاتړ لپاره محدود شمیر ځواکونه په دغو هیوادونو کې پرېږدو، او یا به هم خپل ملکي کسان په دغو دواړو کې سترو خطرونو ته یوازې پرېږدو. وړاندې د لیکوال په باور یو شمیر کسان داسې انګیري چې امریکا د افغانستان او عراق څخه لاسونه پرېمینځي، او مخکې تر دې چې د بنغازي او د تهران پیښې تکرار شي په دغو دواړو هیوادونو کې د خپل سفارتونه وتړي. خو لیکوال د امریکا مخکینی اقدام ته چې په 1990 کال کې په کابل کې خپل سفارت تړلی و هم اشاره کوي، او لیکي نږدې یوه لسیزه چې افغانستان له پامه غورځول شوی و ومولیدل چې څه عواقب یې له ځان سره لرل.
اوس هم د ځینو عامو خلکو غږونه تاسو ته خبرو چې د امریکا له نوي ولسمشر او دغه له نوي ادارې به څه غوښتنې ولري.
نوم یې غلام علي خانجي دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د امریکا د نوي حکومت او نوي ادارې نه مو دا غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت سره کوم امنیتي تړون کړی دی، ستراتیژیک تړون کړی، د هغې به هغې ته وفادار وي، هغه کې چې کومې ژمنې کړي باید هغه عملي کړي، او د په قطر کې چې کومې د سولې مذاکرات روان دي په دې په دواړو خواو باندې فشار راوړي چې دغه خبرې کامیاب شي او افغانستان ته سوله راشي او آرامي راشي.
سلامونه، نوم یې فرید احمد بهادر د کندهار یو تن اوسیدونکی. دا چې جو بایډن د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي د افغانستان ولس او سیاسون په دې امید دي چې د افغانستان د باعزتې سولې لپاره کومه طرحه چې جو بایډن لري هغه په عملي توګه سره سرته ورسوي، افغانستان ولس د یو باعزتې سولې څښتنانو اوسېږي، او همدارنګه د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز اړخ څخه هم بډایه شي.
زمانم رضوان د غزنی ولایت اوسیدونکو مدا چې د امریکا ولسمشر د لوړ مراسم تر سره کیږي، د افغانانو غوښتنه لرنموړي څخه دا چې د افغانستان د سولې او د افغانستان د بیا رغونې د اقتصاد پیاوړتیا په برخه کې زیات کارونه تر سره کی، او د بیت د افغانستان جنگ ته پېټکی کیږي، او د جنگ ختمېدو وروسته امریکا باید له افغانستان سره خپل مرستې دوامدار وساتي، هغه د بیرغونې په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، تر څو افغانستان بیرته په خپلو پښو ودرېږي، او د سولې په پرمختګ کې هم له نوموړو څخه د افغانانو غوښتنه دا ده چې د افغانستان د سولې په پرمختګ کې ونډه واخلي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالد ترامپ د خدای پامانی وینا وکړه. هغه په دې وینا کې چې په سپینه ماڼۍ کې وکړه، پرته له دې چې د جو بایدن نوم واخلي، راتلونکي حکومت ته د بریا هیله وکړه.
As I conclude my term as the 45th president of the United States, I stand before you truly proud of what we have achieved together. We did what we came here.
خغلی ترامپ د خپل وینا په لومړی برخه کې وویل چې د او امریکایانو څه چې لاس راوړي په هغه باندې ویاړي، او د څه لپاره چې راغلی وو هغه تر لاسه کړل. د امریکا 45م ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل کاري ورځي د خپل ورستي کاري ورځي پر مهال په وینا کې همدارس د نوي حکومت لپاره پرته له دې چې د جو بایدن منتخب ولسمشر نوم واخلي د بریا هیله وکړه.
This week we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe.
په دې اونۍ کې به موږ د نوې ادارې لوړو لرو، او زه د متحده ایالاتونو امنیت او هوساینې ساتلو کې ورته د بریا لپاره دعا کوم. د امریکا پیندسل وختم ولسمشر دونالد ترامپ د ټاکونو پایلې نه دی منلی او په وار وار د امریکا د نوی ولسمشر په توګه باندې د جو بایدن له ټاکل کېدلو سره مخالفت ښودلی دی. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په دریمه باندې تیر کال وشوې چې په پایله کې جو بایدن د 306 الکترال رایو په ګټلو سره د ډونالډ ترامپ په وړاندې چې د جمهوری پالو لخوا کاندید و او 232 الکترال رایې ګټلی وي د ټاکنو ګټونکی اعلان شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپلې وروستۍ کاري ورځې پر مهال په وینا کې همدارنګ د امریکا د کانګرس په ودانۍ باندې د جنوري شپږمې د بریدونو او د خلکو په ورتلو باندې هم خپله څرګندونه وکړه او وی ویل چې امریکایان په کانګرې باندې د خلکو له ورتلو څخه وحشت کړی و.
All Americans were horrified by the assault on our capital.
ټول امریکایانو په کاپیټول یا د کانګرس په ودانۍ باندې د خلکو له ورتګه وحشت وکړ. سیاسي خشونت هم هغه بریدونه دي چې امریکایان چې د امریکایانو لپاره د منلو وړ نه دي. د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالډ ترامپ به د نوي یا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. هغه به د لوړې تر مراسمو مخکې فلوریدا ته ولاړ شي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په سعودي عربستان کې د اسلامي پراختیا د بانک له مشر بندر حجار سره په افغانستان کې د پراختیایي پروژو پر تمویل خبرې وکړې. حنیف اتمر پرون په درې ورځني سفر سعودي عربستان ته ولاړ. د بلخ والی محمد فرهاد عظیمی وایي د یو تختول شوي ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون 20 کسان نیول شوي دي. د بلخ کې دغه ماشوم درې میاشتې مخکې په مزار کې تختول شوی و چې تر اوسه یې د موندلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي د دالې بند استملاک چارې له بشپړېدو سره به د زرګونه کرنیزې ځمکې خړوبېدو ته زمینه برابره شي. د ننګرهار چارواکي وایي پرون مازیګر په سپینغر او سره رود ولسوالیو کې د دوو هوایي بریدونو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي له روسیې وغوښتل چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی او د هغه نور توقیف شوي ملګري خوشي کړي. د امریکا د رسنیو راپورونه وایي ایرانی چارواکو یو ایرانی الاصل امریکایي سوداګر په جاسوسۍ تورن